السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته رابولم وخت په ونسن کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په کابل کې د افغان ولسمشر سره په ترهګرۍ د مبارزې د سولې او ثبات او د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې کړې دي. د کرکټ ملي لوبډلې نن اماراتو ته ماته ورکړه. د پروګرام کې چې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي نور مطالب هم تاسو ته لرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې په سلګونو کسان ورک شوي خو تر اوسه پورې یو کس هم مسؤول نه دی بلل شوی. د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشرف فدریکا موغیرینی په روندې منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل:
We have a shared interest in supporting, for instance, an Afghan led an Afghan owned
موږ اروپایي اتحادیه او د مرکزی آسیا هیوادونه ګډې ګټې لرو چې د بیلګې په توګه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړو. ازبکستان به په ګډه د روانې مارچ میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. دا زموږ د خپل امنیت لپاره هم مهم دی. زه به د افغانستان له حکومت له خپلو د مرکزی آسیا له شریکانو او خپلو ټولو نړیوالو لوبغاړو سره په خپله په دې کنفرانس کې ګډون وکړم. په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د جګړې مهم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وروستیو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امنیت خرابوالی د خپلو هیوادونو پر امنیت ناوړه اغیز کوي. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړي، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرح چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال پیل رئیس پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځنده پوستو هم فعالیت پیل کړی او ټولې هغه لارې چې روزې ته غځېدلې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نور مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1990 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د نوي کال په مناسبت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په یو خبره کړي پیغام کې د افغانستان ټولو خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې نوی 1990 کال د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې او امن کال وي. په کابل کې د امریکا سفیر هم ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو هم په یو خبره کړي پیغام کې هیله ښودلې چې نوی کال افغانانو ته چې د شخړو پرته د هیلو له یوې ډکې راتلونکې د یوې ډکې راتلونکې مستحق دي سوله راوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو له ټیم څخه نننۍ لوبه وګټله. د افغانستان ټیم په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 178 منډو هدف چې د متحده عربي اماراتو ټیم ورته ټاکلی و پوره کړ. افغان توپوهونکو ګلبدین نایب او نجیب الله زدران ښه لوبه وکړه. نایب 4 او زدران 3 منډې وکړې. دا لوبه په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېد چې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم بل لوبله آیرلند سره د جمعې پورې ستر سره کیږي. د همدې سیمې او نړۍ تو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان له اوسو څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د اعتري تم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاک لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي او هغه د یوې خلاصې او عادلانه ټولنې لپاره ډېر مهم دي. امنیسټي انټرنیشنل وویل چې په یوه قضیه کې هم تر اوسه څوک مسؤل نه دی ګڼل شوی. له بریتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان به نن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا به نن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تېره اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلی پاتې کېدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. باندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل.
لیدل چې افغانستان د امنیت او د دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد څرګند کړ. زیاته کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ایران سوی ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تېر ورځې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې باید د شخصیتونو درناوی وشي.
مختلفه مې د ټولو سیاسي نظمونو د حکمتیار سره داله شي په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسۍ د اصل زمواري نه ده.
ریپورټونو په اساس د حزب اسلامي رئیس ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پورس په ننګرهار کې د وینا په مهال وویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور راپورونه هم لرو. د کرکټ د بریا په اړه به هم تاسو ته خبرې وکړو. مننه چې د ازادي راډیو دغه خبري مجله اوري. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ مانی کې د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل. جمهوري ریاست وایي دواړو لوریو په افغانستان کې له ترګري سره د مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات، له افغان پوځیانو، د امریکا او نړیوالو د ملاتړ او همدارس د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پاوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې تیر ورځ کابل ته په رسمي سفر راغلي وو، د سه شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. د خاغلی مینپال په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، سولې پروسی او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوي.
په لیدنه کې افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد څرګند کړ. زیاته کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ایران سوی ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
په دې اړه د جمهور ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي ډانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتل ولی او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره وویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ کابل ته را رسېدلی دی. نوموړي افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ده په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خپله دا ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهم او کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې د سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، رښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان دې ته واڅوي چې هغه خبر و تازه شي.
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم کابل ته راغلی و او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلي وو. یو شمېر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګي ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سره شرح پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وروسته تاسو ته د کرکټ د بورډ له ویان سره هم خبرې وکړو. هغوی وعده کړي چې له موږ سره به خبرې کوي د افغانستان او اماراتو په نننۍ لوبې. خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. پاکستان د افغانستان پر وروستیو څرګندونو غور کوي. په دې څرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه هم شامله ده چې له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي. څېړونکي دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریځو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامي مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و. افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږله چې کابل ته راسي. ولسمشر غنی وویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامي مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي. ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه. جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل. څېړونکي په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی. دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقاني شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتو دي، هم د دوست امریکا دي، هم اتحادي اروپا دي، دوی ته متقاعد کړي. حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو، او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي. که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هم موجودیت هم ګواښ پرې کېږي.
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي، خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د $2 میلیارد نظامي مرستې وځنډولې. تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و، خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره له مخکې نه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته خوښیست facebook.com/ازادي رادیو زمنګ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شئ. هلته هم د ازادي رادیو خبرونه او لایو ویډیوګانې او نور ټلویزیونی خبرونه او ویډیوګانې وګورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې د سرګندونو په خبرګون کې وایي که حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپل تعرض دولت سرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم چوپ پاتې نشي. فضل هادي مسلمیار د سیشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ولسي جرګې غړیو ته سپکاوی د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی. د بل سال کې د چي ګلبدین حکمتیار د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د وینا په مهال ویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور حال د واصل ویسال پر ریپورت کې.
د مشانجرګي رئیس فضل هادي مسلمیر د سه شنبه پورس د مشانجرګي په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې خاغلی حکمتیار د دوشنبه پورس ننګرهار ته سفر کړو او هلته په یو راټولیدنه کې په ځینو شخصیتونو او د ملي شورا په غړو لفظي تعرض کړی.
مخترم د ټول سیاسي نظامونو د حکمتیار سردار شي په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زموالي نه ده. زما عرض بده ته دای چې د ننګرهار د له عادت کور ده نه د قاتلینو ټپ سالاره د ننګرهار خلک د دغه پرهنګ خلک دي نه قاتلین. تاسو که خپل خلکو ته کمپاین کوئ د کمپاین وایندې هغه ادبي اخلاق هم په نظر کې ونیسئ او په دې رابطه جدي ملاحظه لرو پاینده کې چیرته دې خبره ته ادامه ورکړئ چې سکوت به ونه کو بلکې ډېر په وضاحت سره باندې په مقابل کې ودی.
خو ښاغلی مسلمیر دا سرګندنه کړه چې د حزب اسلامي مشر په خپلو خبرو کې د هیواد په کوم شخصیت لفظي تعرض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوشنبه په ورځ ننګرهار ته لاړ او هلته په یو راټولیدنه کې د افغانستان په پارلمان انتقاد وکړ. د ښاغلي حکمتیار په خبره د افغانستان اوسنی پارلمان په یو تجارتي مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د شایسته وړو خلکو ته رایه ورکړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار په خپلو خبرو کې د هیواد په هیڅ یو شخصیت تعرض نه دی کړی او نه یې هم چا ته سپکاوی کړی. نوموړي د افغانستان د پارلمان په اړه د حکمتیار له څرګندونو دفاع وکړه او وویل چې یو شمېر کسان د جهاد له نوم نه په استفادې سره د پردیو په ګټه فتواوې صادروي. خو د ښاغلي ارشد په باور د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس خبرګون د سلامله ده. دی وایي زموږ مجاهد ورور حکمتیار صاحب تیره ورځ ډېر واضح وغږېد. پوهېږم کوم نظریات چې ښاغلي مسلمیار لرل د ښاغلي سیاف په دستور ول چې د حکمتیار صاحب د خبرو په وړاندې منفي غبرګون ښودلی. یو شمېر افغان کارپوهان د حزب اسلامي د رهبر او د مشرانو جرګې د رئیس ترمنځ راپورته شوې لفظي شخړه د هیواد په ګټه نه بولي او وایي چې په اوسنیو حالاتو کې باید د هیواد امنیت ته ډېره پاملرنه وشي. د دغو کارپوهان له ډلې ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته هم نه ښایي چې د ملي شورا د غړو په وړاندې دومره جدي دریځ اختیار کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د ټاکل شوي وخت له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي او جهادي ګوندونو شورا تازه ویلي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي نو دوی راتلونکي ولسمشر د لویې جرګې له لارې ټاکي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړه اراده موجوده ده او په دې برخه کې اندېښنې بي ځای دي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو مسؤلیت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او حکومت هم په دې برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته ژمن دی. د وای د انتخاباتو د ترسره کیدو د نیټه ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولیت دی، خو حکومت چې د انتخاباتو په وړاندې کوم مسولیتونه لري په دې برخه کې موږ پوره آمادګی لرو. کومه نیټه چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره وټاکي موږ ورته پوره آمادګی لرو او د انتخاباتو پر وخت ترسره کیدو لپاره جدي سیاسي اراده هم موجوده ده. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملي او جهادي ګوندونو د شورا مشر صبغت الله مجددي تازه ویلي چې که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي راتلونکي ولسمشر به د لوی عنعنوي جرګې له لارې وټاکل شي. ښاغلي مجددي له حکومت غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره کړي. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم ویلي چې د قیادت د یوې لویې شورا د جوړېدو خبرونه ورسېدلي او هڅه کېږي چې له دې لارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخنیوی وشي. خو د جمهوري ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره دغه ډول څرګندونې ناسمې وبللې. ویل په اساسي قانون کې چې کوم وخت د ولسمشر د کاري مودې لپاره ټاکل شوی له هغې یوه ورځ هم زیات مشر غنی خپل کار ته دوام نه ورکوي. له بل خوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په حکومت او د انتخاباتو پر کمیسیون په دې خاطر فشار راوړل چې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي سم کار دی. خو نوموړی وایي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ځای د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ډیر تمرکز کوي. دوی موږ باید ټول په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لازم فشارونه راولو، خو متاسفانه زموږ سیاسي ګوندونو ته د پارلماني انتخاباتو پر ځای د جمهوري ریاست انتخابات مهم دی او لومړیتوب ورته ورکوي چې دا په خپل د پارلماني انتخاباتو حاشیه ته وړل او جمهوري ریاست انتخاباتو ته لومړیتوب ورکولای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ځینو دلایلو له کبله په دې اړه له سوالو ډډه وکړه، خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وای د قانون پر اساس نوې جمهور رئیس باید د پنځم کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د ملي اولي حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او همداراز د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هیڅ ډول خنډ به پکې رامنځته نه شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت تصمیم نیولی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د هیواد د ځینو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نیان د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د کیندلو او د موادو لپاره د نړیوالو مارکیټونو د مندلو هڅې تیزی کړي، خو په دې وروستیو کې د قانونو د کیندلو له کومې کورنۍ یا بهرنۍ کمپنۍ سره تړون نه دی لاسلیک کړی. د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دغه وزارت تصمیم لري چې ډیر ژر د هیواد د څلورو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه د امریکا له کان کیندونکو کمپنیو سره لاسلیک کړي.
یک قرارداد تقریبا در سال آخر حکومت قبلی
دی وویل دغه تړون د پخوانی حکومت په کابو وروستی کال کې تای مراحل شوه کابینه هم منظور کړه خو لاسلیک شوه نه ده لدی وروسته د ملي یووالي حکومت رامنځته کیږي دغه حکومت له هغې نیټې نه تر اوسه پورې ولې لاسلیک نه کړ د دې لپاره چې د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې موجودې وي ما هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړی او د هیڅ پروژې د ورکړې ژمنه مې نه ده کړې موږ د یوه هیواد په توګه باید بازارموندنه وکړو خو دا د دې معنا نه لري چې نورو ته ووایو چې راشئ زمینه مساعده ده لاسلیک وکړئ او کار پیل کړئ مرمن نهان وبل سو کاله مخکې د هیواد د دولس مهمو قانونو د کیندلو په اړه د ځینو بهرنیو کمپنیو غوښتنلیکونه اخیستل شوي وو خو په هیواد کې د ناامنیو د داوطلبو کمپنیو ظرفیتونو او د تړونونو نړیوالو حقوقي اړخونو ته په کتو سره په دې برخه کې لازم پرمختګ ونه شو مرمن نهان دا هم وویل د قانونو د کیندلو تړونونه ژورې مطالعې او دقت ته ضرورت لري او افغان حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم اقدام وکړي دې دا هم وویل د تړونونو ځانګړتیاوې به له خلکو پټې ونه ساتل شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی تېره ورځ ویلي چې ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د څو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کړي افضلی ټینګار کړی چې د دغو تړونونو ځانګړتیاوې باید له خلکو سره شریکې شي هڅه مو وکړه د شفافیت د سار بنسټ نوی نظر ولرو چې د کومو اسنادو له مخې ورته دغه اندېښنه پیدا شوې خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه د چارو پوهان وایي قانونه د افغانستان تر ټولو لویه پانګه او مادي باور دی او د دې لپاره چې په کیندلو کې د خلکو او سیاسي او مدني بنسټونو اندېښنې له منځه تللې وي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ملي او نړیوال منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي د دغو کارپوهانو له ډلې سید زمان هاشمي آزادي راډیو ته وویل
اگر معادن افغانستان به قرارداد داده میشه قوانین افغانستان سره
که د افغانستان د قانون او تړون نکېږي نو په دې برخه کې د افغانستان قوانین واضح دي دغه قوانین د نړیوالو معیارونو او سټانډردونو په اساس جوړ شوی دي او باید دغه معیارونو په پام کې نیولو سره قراردادیانو ته ورکړل شي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره قانونه د زورواکو او غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا کیندل کېږي څو ورځې مخکې د هلمند والی وویل د دولت مخالف وسلوالې ډلې د دغه ولایت ځینې قانونه په غیر قانوني توګه استخراجوي سربیره د هلمند پر والی د حکومت ځینو چارواکو هم ویلي چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې عواید ترلاسه کوي او جنگ ته دوام ورکوي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوږ اسخدر من اوریدونکو لکه څنګه مشهده پروگرام په معرفي کې تاسو ته ژمنه وکړه د کرکټ بورډ لویان سره به خبرې کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د اماراتو ټیم ته د 15 وکټو او 3 نوي بالونو په تفاوت باندې ماته ورکړله افغانستان د سوپر شپاګ یا شپږغور ټیمونو په دور کې د دویمه لوبه وه چې له اماراتو وګټله تر دې مخکې ویست انډیز مات کړی وو هوتک صاحب کپلاین کې استې مهرباني وکړئ ستړي مشه پروگرام ته مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست افغانستان له دې وروسته څه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم هر څه نمک تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ورونو نه پاکستان د نړیوال جام په غوړی سره پړاو کې په سوپر سکس سره کې په دوی منو باکې هم بریا تر لاسه کړل چې دغه بریا باندې خپل ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم وکړ چې ډېره مهمه لوبه وه د افغانستان لپاره نه تنها چې دا لوبه په دغه راوند کې درې لوبې افغانستان درلودلې چې دوی تر سره کړلې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه په دویمه کې نن څو شپې وړاندې متحده امارات ته ماتې ورکړه او دریمه لوبه له ایرلند سره په 23 تاریخ نو انشاءالله چې دغه لوبه به هم وګټي که چېرته دا نور لوبډلې ونشي کولی چې له اوو د شپږو پوینټونو زیات پوینټونه واخلي نو انشاءالله د افغانستان چانس به دا وي چې مخکې پړاو ته هم لاړ
شي دلته چې زه ګورم د افغانستان پوینټونه لا هم په هماغه پخوانی دي ځکه چې له ایرلند نه لږ څه راکم دي پران ریټ کې نو که احیانا ایرلند وګټي افغانستان به له ایرلند مخکې کیږي او دوه نور ټیمونه به باید لوبې وبایلي چې افغانستان شپږ نمرې او ښه ټارګټ سره پورته لاړ شي که څنګه
بالکل تاسو به تر معلومات چې دلته ویسټ انډیز په سر کې دا او ورپسې زیمبابوي دا بیا ورپسې سکاټلند او سره څنګه ایرلند تاسو دا ونه کوله بل په مټرنټ کې اوس مخکې دا د ترون پټن په دلو دلو سره او ان شاء الله چې راتلونکي لوبه کې سره د افغانستان نن د غلو په ډېر ستر توپی سره وګټله نو ان شاء الله راتلونکي لوبه هم د افغانستان لپاره ګټلې په کار دي او لکه څنګه چې تاسو مخکې څو ټکو ته اشاره وکړه دا ګټه هم پکې مهم دي نو تمه دا ده چې افغان لوبډله راتلونکي لوبه وګټي او ان شاء الله که خدای کړی ول دغه څو لوبډله چې مخکې مونږ تاسو یادونه وکړه دا غوي بلل هم ضروري په دې شاله کې تر څو د دې پاتې نه زیات نشي نو د افغانستان لپاره به ان شاء الله چانس چې مخکې ولاړ شي.
بله زیاته مننه کوم فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. اوس هم اسمت سروان ته وغږدو.
تویوتا کمپنی داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټبال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي او حتی له 3.8 متره سانتي څخه توپ ګول کولی شي. د فوربس د راپور پر اساس د تویوتا کمپنی له لوري د انسان وزمه باسکټبالر روبوټ 1.9 متره ونه یا لوړوالی لري او د باسکټبال توپ له څه باندې 3.5 متره واټن څخه د باسکټبال کړۍ یا ګول ته په سل په سل دقت سره اچولای شي. پر دې روبوټ کیو نوم ایښودل شوی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفاده جوړ شوی دی. دې روبوټ ته موقع ورکړل شو چې د جاپان د باسکټبال په غوړه دی کې ولوبیږي. کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکات کوي.
مننه چې دا پروګرام مو